زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورنو کسانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورنو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته یې اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي اریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. دی وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې پخوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلې دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوه. او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي. او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم نبیل آزادي. په ډېر شدت سره مو غوښتنه داده چې د ټاکلي شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکلي شکایتونه څېړي او دې برخې ته جدي دي، نو لطفا چې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلاتو باندې ککړ دي، هغه به ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایت کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نومندان کوم چې په فساد ککړ یې زورواکي یا په زورواکۍ سره خپل دغه مقام ته وغاړي ورسېږي، زما دا هیله ده د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د بسات ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مدغه ویله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فساده ککړ دي، باید دغه کسانو نمانی را وباسي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد فساد ککړ دي دوسیه پرستا دوی څنګه د ولس استازولي کولای سي؟ دوی باید را وباسي ټولو خلکو ته ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلیو په هر ډول فساد یې خپل ځان نمان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې را وباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سوال. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای په وخت سره، او دوی کمیشنران په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوې چې په دولت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورته راجې شوی و څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه سو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطره وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت پسې د خلکو لخوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای چې دوی خپل شمولیت ولري، او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي، نو ډېره ګرانه به وي چې د دغو کسانو په اړه باندې عادلانه پرېکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا دوی بېلابېل اړیکې د باندې هم له ګروپونو سره لري، نو خامخا دلته بیا دا نه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پرول شي. بل بحث دی دا ده چې فساد ده. خپل د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هسې روان دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول سي، نو دلته هم کېدای سي چې دغه خطر موجود وي، یا خدای نخواسته دلته هم عدالت دوی قرباني نه سي. دریم د خپل دغه غړو خوندیتوب ده. موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي، داسې نه چې دغو زورواکو له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېښ نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، ویل چې موږ به د هېچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمن نه؟
خو د هغوی خبره ده او هوډ ده، هیله مند یو چې دوی په خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ، په شمال کې چې یو قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږولتونه کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې او په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره دا چې داسې نه وي بیا هغوی اعتراضونه را وړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي، او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي، او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست قرباني شي، دلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې وي او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، موضوع دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته، او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالانو ته اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولای سي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کې مطابقت ورکړي او هغه مسایل سي نقص یا غل خلکو سره شریک کړي سي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته سي. مخکې هم تاسو په جریان کې یاست، مدني ټولنې عموما هغه نهادونه سي هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب چې دوی په راس کې ده د فیفا، دغه هغه نهادونه دي چې هغه په اصلاح کولی سي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. او په مجموع کې مدني ټولنې سي، موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو پکې، دوی ته باید ونډه ورکړل سي او هغه ونډه ورکړل سي بلاخره وکړی سي پروسیسار کې او
تر اوسه نه ده ورکړی.
دوی بدبختانه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پی وسی هغه دوی مدني ټولنې باندې کړی دي. دوی ظاهرا ادعا داسې کوي چې دوی مدني ټولنو ته ونډه ورکړي، دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به یې وګرځي. خو دا هغه څه دسې د قناعت وړ بحث نه ده. یعنې مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی
ده. د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او معلومدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کیږي، دلته هر مهم ممانعت سي جدیږي، هغه د کمیسیون له لوري جدیږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګیزي
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکوي؟ منطقي څه ده چې ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل د دوی همدا داسې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه دوی داخلي بحثونه دي، تخنیکي بحثونه دي او هغه لا تر اوسه پورې په مکمل ډول سره پرې بحث نه ده سوی، هغه دوی داخلي صلاحیتونه سي په هغو باندې باید کار وسي. او دوم بحث دوی دا وایي چې که چېرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته په اصلاح ګډون ورکړل سي، ممکن ځینې رازونه سي هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه د باندې راووزي. نو په دغو ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي، هغه نه تنها هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده، ځکه قانون په هیڅ عنوان سره داسې په اصلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لباین یو سي. نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم دا ده کوم برداشت سي زه په دې پروسه کې لرم، هغه دا ده سي شاید هسه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې، ځکه دلته څه کله شکایتونه کی شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیولې بیا تر ملي مسایلو پورې، په شخصي مسایلو کې هم ډیر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي سي. هغه که چیرته مدني ټولنو ته ورسي، هغه بل مطبوعاتو سره شریک سي او ملت او خلکو په هغه اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي، نو همدا د هغه زور وکانسي د شکایتونو په لړ کې قرار لري، هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنو په وړاندې دغه لړۍ بنده کړي، ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري، حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمیشنران هم رابللي وو، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول. رشید صاحب، تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دي، په خپله څنګه ارزوئ؟ یعنی دوی کارونه سم روان دي؟
دلته دوه بحثه دخیل دي. یو هغه کمیسیون چې په کې د امنیتي ادارو استازي دي، د سیمیزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري، او د شکایت کمیسیون رئیس دغه کمیټې رئیس ده چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو او د مسله ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي. نو په هغو کې موږ له بده مرغه چې د نظارت حق نه لرو، ځکه چې
دا تېره اونۍ زه خپله ورغلم، لیدنه مې وکړل، هلته کار روان و، ما خپله ولیدل، خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر شول، نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر شو، یو رقم ویره ورسره و، ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی وم.
نو هغه کمیټه چې ده د شکایت کمیسیون نه بیل ده، فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي، ولی هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مسله هغه غیر قانونی ډلو په بحث کې غوي سیړي. نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته جای نشته، هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي او په دې کې موږ نسو کولی چې نهادونو ته ونډه ورکړو، او موږ هم تیار پر قانوني چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه د موضوعات یو د غیر باندې لیکېدل دي، نو په هغې کې موږ موافق یو. بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده، هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي، خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي، وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نه شي، په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزئیاتو باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په دې باندې پوه سئ. نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته کار شفافه ده، هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې، موږ ته هغوی همکاره دي او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده، تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول شوي نه دي. نو کله چې دوی دا غونډې نه شي، په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړه چې دوی ترسره کوي هغه معلومات او جزئیات خلکو سره شریک کړي، نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېر ښه هغوی برنامه وي. او که چېرې هلته بیا دغه موضوع لکه د اوس تخنیکي پړاونې چې دوی ترسره کوي هلته بیا معلومات شریک نه شي، طبیعتا چې بیا هلته د شفافیت بحث د پوښتنې لاندې راشي.
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې شوې دي، وروستي مراحل هم بشپړې شوې. په د 150 دوسیې کې چې بشپړې شوې، تاسو ته د نظارت حق نه کړ برنامه؟
نه، دوی ویل چې تر اوسه پورې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه شوی او پریکړه پکې د کمیسیون لخوا نه شوې. لاندې هغه تخنیکي مرحلې وایي بشپړې شوې دي، اول یې د کمیسیون غړي تر اوسه پورې دایر شوي نه چې په علني ډول باندې پریکړه وکړي.
او دغه نوی کمیسیون چې رامنځته شوی ده، د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت رامنځته کوي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په کارونو کې؟ یعنی څومره ګټور تمامېدای شي؟
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په مغه مسلو باندې سرخیږي. ما مخکې دا وکړل که دوی چیرته واقعا تسلیم نه شي سیاسي فشارونو ته او تسلیم نه شي فساد ته، نو دا به د دوی لپاره یو لوی لاسته وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې، خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې، به یو شجاعانه کار وي. اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد ته تسلیم شي او مقامات ونه کړي، نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استهزا وي.
نصر صاحب، دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نه شي کړی، د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه ځواب کړي، عدلي او قضایي بنسټونه همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي، تاسو وړاندیز څه ده او څومره باوري چې دغه اړوند ارګانونه او بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي همدې کمیسیون سره؟
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسې د رهبري صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه ورسره ضمینوي یا په اصطلاح همکار نهادونه دي حکومت سره، هغه دوی ته ضمیني مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي. بس همدا ده که چیرته د حکومت همکاري له دوی سره وجود ونه لري، دوی خپل وظیفه په صحیح توګه سره نه شي ترسره کولی، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتي مسایلو سره، د حکومت له نورو مسایلو، عدلي او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځو که بس په خپل د شکایت کمیسیون یا د شکایتونو په اړخ باندې متمرکز شي. دلته بس په همدې کې داسې کله د اعتراض یا د شکایت بڼه ونیول سي، یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده. او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده، یا په اصطلاح هغه شواهد اسناد له هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسو څارنوالي وینئ، یاسې څارنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چپه خلو پاتې شوی دي، هیڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم مې نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خو لپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي او دوی هغه د دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي او شکایتونه مستند کړي او بالاخره دې حالت ته راورسیږي چې ګویا پریکړه پیټې خاصي، نو د ما به برداشت همدا ده چې دا په سبب قانونمند توګه سر مخ کې ولر. خو هغه چې موږ په واقعیت کې وینو که چیرته دوه سناریو موجود دي، یو دا داسې که چیرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار اعمال نه سي او دوی قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ شي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصطلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوړي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بالاخره به د شکایاتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخلې تقاضا کوي په هغه اساس مخکې ځي. رشید صاحب مخکې خبره درلوده سي په تخنیکي جزئیاتو کې مدني ټولنې ته به ګډون نه ده وکړل شوی او په حالني غونډو کې غواړي چې ګډون وکړي. بس مهم هم په تخنیکي یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه همدا ابتدایي مراحل دي چې په هغه کې اسناد راټولېږي، په هغه کې د قضیې څرنګوالی تشخیصېږي او په هغه کې په اصطلاح د پریکړې لپاره په مواد راټولېږي. او همدا داسې کله په دې مرحله کې مدني ټولنې ته د نظارت یا د څار زمینه برابره نه شي، نو معلومداره ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریکړې مرحله ده، په هغه کې به هغه څه ترسره کېږي چې د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړې کېږي چې هغه دوی راټولې کړي دي، یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړي، نو طبعا پریکړې به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړې د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا داسې لومړۍ مرحله اساسي ده او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت درلود او سره مخکې ولاړه شي.
رشید صاحب، وخت کم پاتې ده، په داسې حال کې چې د ریاست په یولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلې دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات کسه هم رقم لوی ده ولې بیا هم د پوره هغه دقت ضرورت لري تر اوس پر یو پنځوس هغه موارد دوی نهایي کړی دي نور پاتې دي تر اوس پورې او بیا دا قضایا صرف د کابل په حد کې نه دي د ولایت د سیرو لپاره باید مراجعه وسي نور ادارې باید په کې خپل نظر ولري دا وخت نیسي او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي تقویم د ولسوالۍ شوراګانو لپاره هم ویلي دي یعنی موږ دوه ډلې لرو او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نمونه په دغه ورسته کې لاندې شوې دي تر اوسه دغه په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایت ته بیا په کابل ته راجع کول نو له بعد موږ هغه تقویم بیا هم ماتیږي او زه ډېر مطمئن نه یم چې شکایت کې مثلا وتوانی کې چې په تاریخ ټول قضایا وسیړي
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکه موجود وي یا اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي جرم ډېر زیات مشهود دي خلکو په سترګو لیدلې دي ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کړي
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې وسالت قانون لاس د کمیسیون قیتوي چې هلته د محکمې حکم فر مثال یو شرط ګڼل سوی ده یا به دوی به نور اسناد مراجعه کوي یا به حداقل دلته پر شاهدان موجود وي نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفا په هغه اتهاماتو باندې د نسل کې پریکړه وکړي تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي او یا په کې د هغه اساسي مراجع حکم هغه فیصله نه وي نو دوی نسل کولای چې بیا په اتهاماتو باندې باید پریکړه وکړي
یو بل پرمختګونه چې انتخابات شکایتونو کمیسیون کې سوي د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل د کېدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي د په کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کړي
دا خو د چټکوالي بس یو هغه ده چې واقعا په کې سرعت راځي د خلکو لاسرسي ولایت ته زیاته ده نسبت کابل ته وخت هم دلته ډېر مهم ده نو بل څه چې مهم ده چې هغه مرافعه طلبي بحث ده یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصله باندې پریکړه چې کېږي هغه قانع نه وي نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزي شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي فیصله وکړي نو د موږ لپاره مهم ده چې یو څوک حق ولري چې که د ولایتي په دفتر باندې فیصله باندې هغه قانون نه وي مرکزی دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو عدالت په کټو باندې تامین شي
نصر صاحب تیر ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم هلته مې زیاده څه کسان ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته همدغه مرکزی دفتر کې شکایتونه ثبتول خلک په مرکزی کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي
زفر کوم یو خو مشکل همدا د تخنیکی ظرفیت بده کی نه سغه تخنیکی ظرفیت مفهوم همدا د افراد باید یعنی کمیسیون کمشنران خاصه چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سرسګي ورته کړی وي هغه تر اوسه پرنده عمل سی او په انیال کې دلته یو خلاره من سوي ده دی وسل لپاره دوه همدا د سی عموما په ولایتو کې تیر تجربه همدا شوی سی د ولایتو کمشنران خاصه چې دوی وظیفه ویدان دی لزوروکان سره مخامخ سوي دي او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود نه غنو فرهم سوي نو همدا اوس دوی هغه پریکړه به طرفانه نه وي بلکې جانب درانه وي د دوه بحث دی یو داسې خلل ته موجود ده او یو مشخص میکانیزم نه سیاغه دی وکړي شکایت په به طرفانه ډول سره وسړي او بل خلک راسي مرکز نو یو ځنی مرجع هم په همدې مرکز کې ده همدې صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکړي او لکه څنګه چې شې په اشاره وکړه دلته هم د شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایتونه ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي په مجموع کې دا پروسه کې تاسو وګورئ چې هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت سدوی لري یاندا تطابق نه سره لري نه مطابقت نه تخنیکی ظرفیت سره نه د نهادونو همکاري په همدغه کچه سره سره او نه هم موده د سی بل اخره وکړي چې تخنیکی ظرفیت موجود دی د نهادونو په همکاري سره خپل مسلوت نو دی اجرا کی نو په مجموع کې نقص موجود ده نیمګړتیاوې موجود دي خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلې سو حداقل دوی باید دومره وکړي یو کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه ماتسوي باور ماتسوي اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته یاده کی او د نمونې په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو ته ورانه کی تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
رشید سم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا ته سواتیا شکایتونو دوی سره سبسوي دي په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي شکایتونه ډېر کم نه دي خلک ډاډي کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول د ویب سایټ په سات باندې اعلان کیږي کې مسول خونه د دې لپاره پوره خبرتیا نه تسره کیږي
هنه ویب سایټ په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی
کم خلک مراجعه کوي هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دي دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې خو د لیستونه ګوري نور با سواد طبقه ده او دغه دغه خبر په تایید باندې چې څوک لاسرسي انټرنیټ لري. اما حال دا چې فار مثال په ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړل شي، هغه په ډېر کم وخت کې، ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضات لپاره نیټه ټاکل شوې ده، موده ورته تعین شوې ده. نو دا د خلکو خبرو یو بحث ده. دوم، د خلکو دغه سهولتونه، اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري، تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي، وخت یو هغه د ستونزه ده، یا خنډ ده، په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده. نو خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي، خنډ واقع کیږي. او درین بحث هم آقای تاش یادونه کرده، دار مسئله هم ده، نه باور او نه اعتماد، دقیقا هم دوی لوی مرض ده چه خلق فکر که چه ورا کم بود دقیقا اسناد وره بلوم شاید سوکو تا غور رو نکری. نو دقیقا پار دقیقا تروس پره دقیقا باور نداره مسئله چه واقعا اوی قانه و سیگه چه دوی اقا موضوعات پا پامدارن رو که درین دقیقا ده پروسی پیچیدگی و مغلقتی ها دسته هم خپل تاثیرات لري. اول دغه فورم، دغه رسمي پروسیجر، دغه طرز عمل توضیح کول، دغه پاره د خلکو پوهاوی، نو دا هم په یوه خپل تاثیر لري.
څه کول پکار دي چې د انتخاباتو شکایتونه خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې لا زورواکو لاسوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسېږي؟
د موږ راډیو زاده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي، یو وخت ده او بل دقت ده. موږ غوښتنه ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قربانی نکړي. دوی باید په ډېر دقیق توګه باندې موضوعات وڅېړي، که هم یو دوه درجه ځنډون پکې راشي هغه فرق نه کوي، ولی مهم دا ده چې عدالت باید قرباني نه سي. دوم دا ده چې که چېرته په دوی باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې له زورواکو لخوا نه ګواښونه رامنځته کېږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي، او څه باید د ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ د دوی لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک هم باید په دغه موضوعاتو کې حساس واوسیږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې څارنه، موږ هم باید هغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو، او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامین لپاره چې باید په ټولو مانا ګډ سره واخیستل
شي. درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښه چارې.
زما رایه، زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه
د دوشنبې او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.